په افغانستان کې سهاره ته بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو زنور یاس نوري هرکلای کوم. په پیل کې لاند خبرونه. د ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر دوام لري. په نیمروز ولایت کې د طالبانو د حکومت کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست رئیس مولوي صدیق الله نصرت پرون چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دوو ورځو کې 3,000 تنه له ایران څخه دې ولایت ته شړل شوي دي. د مولوي نصرت په وینا په دې کسانو کې 3,600 مجردان او پاتې 348 تنه د یو نوي متحلو کورنیو غړي دي. ایران له څو نویو رئیس له خپلې خاورې د افغان کډوالو ایستلو ته زور ورکړی دی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یو راپور کې ویلي چې د طالبانو له وخته رسېدو او په افغانستان کې د بېوزلۍ له اوج ته رسېدو وروسته شاوخوا 140,000 افغان ماشومان په پیسو ورکړل شوي دي. ورځپاڼې لیکلي د بېوزلۍ له کبله نه یوازې ډېر شمېر ماشومان کار کولو ته اړ شوي، بلکې په کم عمر لسګونه زره ماشومان د پیسو په خاطر په لویانو واده شوي. پرون د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی اعلان وکړ چې په روان جون میاشت کې شاوخوا 18 میلیونه افغانان خوړو ته فوري اړتیا لري. د افغانستان لپاره د فرانسې سفیر پرون د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له پخواني رئیس عبدالله عبدالله سره وکتل. د فرانسې سفیر ډیوډ مارټینون د دې کتنې په اړه په خپل ټویټر پاڼه کړلې چې خپل ملګری عبدالله سره د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان په اړه ګټورې خبرې کړې دي. د دې خبرو نور جزئیات او ځای په اړه نه دی ویل شوی، خو عبدالله له اتو میاشتې نظربندۍ وروسته د تیر سور په لسمه د خپلې کورنۍ لغړو سره د لیدو لپاره هند ته لاړ او لا هم همالته دی. ویل کېږي چې ښاغلی عبدالله غواړي بیرته هیواد ته ستون شي. افغانستان ته د 90 میلیون ډالر او نورو پیسو پر رسیدو سره د افغانستان بانک وایي د طالبانو له وخته رسیدو وروسته په تیرو کابو 9 میاشتو کې له دې هیواد سره د نغدو پیسو مرسته نږدې 900 میلیون ډالر ته ورسېده. د افغانستان بانک وین دوی محمد صابر مومند پرون چهارشنبه به اختر خبری آژانس ته وویل تر اوسه پورې دا مرستې 9,900,000 ډالر ته رسیږي. ښاغلی مومند د دغو بشري مرستو د ستاینې په څنګ کې وویل چې د افغانستان بانک پر نړیوالې ټولنې غږ کوي چې له افغانانو سره په نورو برخو کې مرسته وکړي. جرمنی د انفلاسیون د منفی پایلو د کمیدو، د تیلو د بیو د زیاتېدو د مخنیوي او چاپیریال ته د زیان د کمیدو لپاره د عمومي ترانسپورت د ټکټ بیه ټیټه کړه. له دې پریکړې سره سم د جرمنی ټول وګړي په سږني دوبي کې د میاشتې د 9 یورو په ټکټ د هیواد ټولو سیمو ته په نامحدود ډول سفر کولی شي. او وړاندې په خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د بشري حقوقو د څار سازمان او د بخښنې د نړیوال سازمان په شمول د ښځو د حقوقو یو شمېر ټولنو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا غوښتي چې د افغان ښځو د ناوړه وضعیت په اړه بیړنۍ غونډه جوړه کړي.
موږ بیلابیلو پړاوونو کې د بیلابیلو ناستو او ونډو شاهدان پات شوي یو، خو د غونډې یوازې د غندنې تر کچې وي چې اغیزمنه او ګټوره پایله نه لري.
په دې اړه مو د یوې ښځینه فعال نظر اخیستی. ملګرو ملتونو له طالب چارواکو غوښتي چې د خبریالانو نیول او بندي کول پای ته ورسوي. پر رسنیو د طالبانو د حکومت د فشارونو په اړه مو د یوې رسنۍ له پخواني مسؤل سره خبرې کړې دي.
په داسې آزاد رسنۍ چې په افغانستان کې وي دومره ساحنی تنګه شوې لکه اوس چې اوسني حکومت ورباندې راوستلې ده.
دا چې کله به د کابل نړیوال هوایي ډګر بیرته نړیوال وادي الوتنو ته چمتو شي او آیا د اماراتو له یوې کمپنۍ سره د کابل په ګډون د دریو هوایي ډګرونو د ځمکنیو چارو په اړه شوي قرارداد سره سره د هوایي ډګرونو د نورو برخو په اړه له قطر او ترکیې سره خبرې روانې دي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ وزارت د ملکي هوایي چلند له عملیاتي مرستیال غلام جیلاني وفا سره مرکه کړې ده.
موږ د خوا د مذاکراتو ور پرانیستې دي په چیرې دوی مراجعه وکړي او ادامه ورکړي. پر هغه ټکو چې تر اوسه نه یې سره موافق شوي موږ حاضر یو چې دوی سره ادامه ورکړو مذاکرات.
د غراز خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د ښځو لپاره او د اساسي بشري حقوقو ځانګړي خبرونه هم مه هېروئ.
تر دې شیبي
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار شفیق یار په مرسته وړاندې کوم. د بشري حقوقو د څار سازمان او د بخښنې نړیوال سازمان په شمول د ښځو د حقوقو یو شمېر ټولنو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا غوښتي چې د افغان ښځو د ناوړه وضعیت په اړه بیړنۍ غونډه جوړه کړي. دوی د افغان ښځو وضعیت په نړۍ کې بیساری بلل یا ویلي دي چې په هیڅ هیواد کې ښځې د افغانستان په شان له حقوقو بې برخې شوې نه دي. تفصیل اسمت سروان اوروي.
د بشری حقوقو او د شتو د حقوقو بیلابلو ټولنو د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو په 500 غونډه کې د افغان شتو د بحران په اړه د فوري بحث غوښتنه وکړه. د بشری حقوقو د څار سازمان، د افغان شتو تعلیمي مرکز، د نړیوال عدالت مرکز د زده کړو لپاره د افغانستان مرسته وکړي، ملال فند، د بخښنې نړیوال سازمان، د مشترک المنافع د بشری حقوقو طرح او یو شمیر نور ټولنو د غوښتنه په ویلي کې د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو لشورا کړي او ویلي دي چې پر فوري بحث سربیره د افغان شتو بحران ته د ځواب ویلو لپاره د یو پریکړه لیک د ملاتړ غوښتنه کوي. د بشری حقوقو د څار سازمان د شزو د چارو مسؤلی هیدر بار د دې لیک په اړه آزادی رادیو ته وویل:
Human Rights Watch has today joined 24 other organizations.
د بشری حقوقو سازمان نن له 24 ټولنو سره په ګډه یو لیک واستاوه، پکې وویل چې موږ د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو له شورا غواړو چې په خپل غونډه کې وناست په افغانستان کې د خزو د حقوقو د وسنی بحران پاړه خبرو ته ځانګړي کړي. د تیر کال د اگست 15 چې طالبان وخت رسیدلی دي، د سوان په هر برخه کې د ښځو حقونه محدود کړي
دي.
هیدربار همدارز ویل د بشري حقوقو او د ښځو د حقونو مدافع ټولنو ویلي چې طالبان د بیان ازادي، د غونډو او تګ راتګ ازادي او نور حقونه لنجونو او ښځو اخیستي او اوس افغانستان په درسته نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې لسده کړو منه دي. د بشری حقوقو او د شوزو د حقوقو مدافع ټولنو ویلي په ورسته یونه یو کې وضعیت لا خراب شوی، ځکه چې طالبانو امر کړی چې انجونی او شزی باید لا سر تر پښو پوری پټی وي او له کور څخه یوازې د ضرورت په وخت ووځي. د بشری حقوقو ټولنې وایي نړیوالې څېړنې د شاهدانو څرګندونې او ویډیوي شواهد ښیي چې د شزو د حقوقو د دفاع کوونکو او نور اعتراض کوونکو پر کورونو چاپی وحل کیږي، ګواښل کیږي، یرغمل کیږي او په جبري ډول بې ترکه کیږي. دوی همدارز وایي چې د اعتراض کوونکو پر ضد له برقي ډنډو او د کیمیاوي موادو له سپرې کار اخیستل کیږي. د بشری حقوقو او د شزو د حقوقو ملاتړ ټولنو د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا ته پاستولې لیکي د افغان شزو ناوړه وضعیت ته اشاره لیکلي چې دا د نن سبا په نړۍ کې د شزو د حقوقو په برخه کې تر ټولو جدي بحران دی.
لکه څنګه چې په راپور کې مو واوریدل، د خزو د حقوقو څلین شتو ټولنو د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو له شورا غوښتي چې د افغان خزو د ناوړه وضعیت په اړه وزنګړې غونډه جوړ کړي. دا ډول غونډه به د افغان خزو د وضعیت پر بدلیدو څه اغیز ولري؟ اسمت سروان بیا هم پر همدې موضوع د خزو د حقوقو له یوې فعالې خاطره صافی سره مرکه کړې ده. هغه ام پی دی اړه په پایل کې داسې وویل:
پرته له شکه د ښځو بورانی وضعیت په اړه د بشري حقوقو سازمانونو غوښتنه پر ځای ده، خو دغه کومه ناسته چې دوی غوښتنه کړې ده چې ترسره شي، موږ بیلابیلو پړاوونو کې د بیلابیلو ناستو او ونډو شاهدان پات شوي یو. خو د غونډې یوازې د غندنې تر کچې وي چې دغه غندنه هومره اغیزمنه او ګټوره پایله نه لري. خو د یوې غندنې ترکه چې به موږ تامه هم تری ونه کړو چې د طالبانو غندې ډله دی پر وضعیت محاکمه وی او وضعیت په خپل واک او کنټرول کې ولري او بیا یو غندنه دی پر هغه غیظ پری واسي. خو که دغه فشارونه پر طالبانو په عملی توګه ترسره شي، پرته له شکه چې دا به اغیزمنه او ګټوره پایله ولري او هغه سي چې وضعیت او وس روان دی لغه حالته به ووزي او ګواکې هغه سي غوښتنه چې وس له امنیت شورا څخه شوې ده د بشري حقوقو غوښتنه به پر ځای شي او تر یوې کچې به د ښځو وضعیت ښه والی ومومي او له دغه کړکېچنه او بورانی وضعیت به بهر شي. خو ګټه یې هغه مهال ده چې فشارونه دي عملی وي، نه د غندنې تر کچي.
تر اوسه پورې لکه څنګه چې تاسو وایئ، طالبانو دا ډول غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی، خو فکر نه کوي چې دا هم یو ډول فشار دی چې بل اخر طالبان خپل دریض بدل کړي؟
طالبانو تر اوسه د نړیوالو په تیره بیا د بشري حقوقو مدافع ټولنو هیڅ یو فشار ته غاړه نه دی خی او هیڅ یو خبرې نه ده منلې. خو زه فکر کوم د بشري حقوقو د مدافع ټولنو فشارونه دومره اغیزه هم نشي لرلای، خو ک نړیوال فشارونه پر دغه ډلې پاملي توګه رامنځته شي او دغه فشارونه د سره د نړیواله چوی پرته له شکه چې خپل غیزه بلری او هغه سي ګټي چې یا هغه پایلې چې تم تر کې دی شي او تم درلودي شي نړیواله ټولنه هغه به تر لاسه کاندي. خو زه فکر کوم چې مثبت ثواب د طالبانو هیڅ کله موږ نشو تر لاسه کولای، نه نړیواله ټولنه تر لاسه کولای شي، واځي پر غندنو او پر ناستو او وختنو، ځکه چې په یو ډول طالبانو سره همکاري هم روانه ده، له طالبانو ملاتړ هم کیږي په غیر مستقیم ډول، خو یوازې ورته مشروعیت نه دی ورکړل شوی. زه فکر کوم یوازې دغه چې ترې مشروعیت اخیستل شوی دا به کومه ګټه ونه لري کله چې پر دغه ډلې په عملي توګه نړیواله ټولنه فشار رامنځته کړي او دغه فشارونه دي عملي وي او دغه ډله دي وځپل شي له بیلابیلو لارو. دا به خورا اغیزمنه وي او خورا به پر دغه ډلې اغیز پرې واسي.
د ښځو د حقونو افغان فعاله خاطره صافی وه.
ازادي راډیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 1.8 مترو اوریدلای سي. آزادی رادیو اورید سهارات به جی او 12 دقیقې کېدونکې دی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي ټام ویسټ چې د سیمې هیوادونو ته په سفر تللی، په دوشنبه ښار کې د تاجکستان له باندې او چارو وزیر سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. ویسټ وروسته له دې تاجکستان ته لاړ چې په استانبول کې د طالبانو د حکومت له یو شمېر مخالفانو او مدني فعالانو سره د افغانستان پر حالاتو خبرې وکړې. تاجکستان هم د طالبانو د حکومت د یو شمېر مخالفانو کوربه دی او ښایي ویسټ له هغوی سره هم ویني. نور تفصیل به له اسمت سروانه وورو.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ټام ویسټ چې د طالبانو د حکومت له یو شمېر مخالفانو او نور افغانانو سره د کتنې لپاره تاجکستان ته تللی، د تاجکستان له بهرنیو چارو وزیر سره ولیدل. ویل کېږي چې د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې اوسي، خو تاجکستاني چارواکو رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي. شغلې وس په دوشنبه کې دا کتنې ورسته لدی کوي چې د رواني اونۍ په پایل کې په استانبول کې له یو شمېر جلا وطن افغانانو سره وکتل. په ځینو راپورونو کې ویل شوی چې په دې کتنو کې د لوی جرګې او له طالبانو سره د ګډ حکومت په اړه هم خبري وشوه، خو په خپل ټام ویست ویلي چې په استانبول کې د افغانستان د مختلفو سیمو له مدني فعالانو، ژورنالیستانو، بانکوالو، پخوانیو والیانو، وزیرانو، د ولسی جرګې او مشرانو جرګې له غړو او دولتي مامورینو سره ولیدل او له هغوی واوریدل چې جګړه د افغانانو لپاره ګټوره نه ده. د ازادي اروپا د ازادي راډیو د تاجکي څنګه خبريال کیا مرز اتاوي د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي په دوشنبه ښار کې د تاجکستان له باندې چارو وزیر سراج الدین مهرالدین سره ولیدل. اته د رسمي سرچینو په قول د دوړو خو د خبرو په باب وویل،
در ملاقات اساسا وضع در افغانستان مبارزه علیه تروریسم بین
المللی پدې کتنې کې د افغانستان د حالات او د نړیوال تروریسم او افراطیت پر ضد د مبارزې په باب خبرې وسوي.
تاجکستان د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته د افغانستان له لوري خپل خاورې ته د سخت دریځ د اوشتول درک ډیر اندیشمن دی. دا اندیشته وروسته لدې لا ورته ډیر شو چې داعش دلې د افغانستان له خاورې تاجکستان ته څو توغندي ووشتل. افغانستان او تاجکستان په خپل منځ کې 1400 کیلومتر پول لري. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر او توماس ویست د افغانستان او تاجکستان د پولو د ساتنې او ټینګښت لپاره د امریکا او تاجکستان د همکارۍ د زیاتېدا پر اړتیا او د افغانستان خلکو ته د بشري مرستو پر رسیدو ټینګار وکاوه.
ملګرو ملتونو له طالب چارواکو وغوښتل چې د خبریالانو نیول او بندي کول پای ته ورسوي. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته پر رسنیو فشارونه زیات شوي، هر څه موده وروسته خبریالان نیول کیږي، وهل کیږي او ګواښل کیږي.
اسمت سروان د کابل پرس له پخوانی مسول عزیز احمد تسل سره په دې اړه مرکه کړې ده. خاغلی تسل په پیل کې وویل
لبعد مرغ مزموږ د معلومات پر اساس دوه نه بلکې و خبر اعلان د افغانستان په زندانونو کې دي او د خبر اعلانو په اړه باندې وضعیت ډیر زیات اندېښنې وړ دی. خبر اعلان وهل کیږي او د هغوی ټلیفونونه څارل کیږي او د هغوی خبرونه څارل کیږي او هغوی ته حتی خبری نیوز ته د وسلوال طالبان له ټوپک سره ورځي او هغوی ته وایي چې تاسو د الفاظو کارول هم سم کوي هغه چې دوی غواړي. نو زه فکر کوم د افغانستان په تاریخ کې به په داسې آزادو رسنیو چې په افغانستان کې وي دومره ساحانی تنګه شوې لکه اوس چې اوسنی حکومت ورباندې راوستلی ده. نو زموږ هیله د نړیوالې ټولنې او د نور نړیوال نهادونو څخه دا د خپل د بهرنیو هیوادونو د سفارتخانو څخه مو غوښتنه ده چې مستقیما د طالبانو له رهبرۍ سره په تماس کې شو، هغوی ته دې ووایي چې خبر اعلان آزاد پرېږدي، هغه خبر اعلان چې په افغانستان کې کار کوي پرېږدي چې هغوی خپل کار وکړي. که څه هم لویه کتله خبر اعلان له افغانستان څخه وتلي دي او هغه کدرونه چې هغه په تیرو شلو کلونو کې وعده کړې وه هغه اوس نشته، کوم چې پاتې دي د هغوی د ټکولو وهلو د هغوی د خفه کولو هڅه دي نه کوي.
څنګه چې تاسو هم اشاره وکړه تر زرو ډیر خبري اعلان له افغانستانه وتلی دي، کابو نیمایي رسنۍ بندې شوي، د دې اغیز او عواقب د ټولنې او حتی په خپل د طالبانو د حکومت لپاره ستاسو په نظر څه وي؟
ډیر بد عواقب لري افغانستان ته خپل دغه شلکلن مزل ته چې مختر دی هدا پوری کړای وو اوس هر څه له صفر نه بیا پیل کیږي. دا د دې معنا ده چې طالبان خپل په لوی لاس باندې خپل پښې په تبر وهي، ځکه د خبریالانو په بندې کولو په نیولو سره دوی هیڅ هم لاس ته نه راوړي، یوازې د افغانستان نوم بدول کی نوم بدی ګاونډیو هیوادونو ته کم معرفي کیږو. او کدی صحیح مشاورین ولري او صحیح مشورې ورته ورکړي د خبریالان بندیانوي، ما غوی ته وایي مثلا هغه د بیان د ازادۍ اصول چې دي د هغې مطابق پرې دی چې کار وکړي. زه فکر نه کوم چې بیا به ستونزه جوړه کړي، خو دوی اصلا په دې برخه کې یا ډیر د تجربې خاوندان نه دي، تجربه نه لري، او یا داسې دي چې د دوی هغه مشوره کوونکي ډیر غلط خلک دي، ځکه د خبریال یا د یو نطاق په نیولو سره هیڅ هم نه کی. دوی په ځای دی چې د نیوز ایډیټر ته وایي چې ورور دا خبر نه دي سم که دوی نطاقان نیسي یا دوی رپورټران نیسي، چې دا له بده مرغه د ټولو بشري او د بیان د ازادۍ او د رسنیو د قوانینو خلاف عمل دی کوم چې طالبان ترسره کوي.
د کابل پرس پخوانی مسول عزیز احمد تسلو چې پر رسنیو د طالبانو لخوا د مخ په زیاتېدونکو فشارونو په اړه خپل نظر سره شریکاوه. یو شمېر افغانانو پرون په البانیا کې په دې خطر اعتراض وکړ چې په وینا یې د امریکا د متحدو ایالتونو حکومت له البانیا څخه امریکا ته د دوی په بیولو کې پاتې راغلی دی. دوی د طالبانو له وخت رسېدو وروسته البانیا ته وړل شوي دي.
یوې وړې ډلې پرون د البانیا د پلازمینې تیرانا د شمال په 80 کیلومتري کې په شینجن ښار کې مظاهره وکړه او د هغې په لړ کې د امریکا له حکومت وغوښتل چې متحد ایالتونو ته د دوی د لېږدولو پروسه چټکه کړي. د دې مظاهرې یوه ګډونوال چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل
زموږ د نن ورځې مظاهره د اته میاشتې کېږي چې موږ دلته بې سرنوشته پراته یو او هیڅوک موږ ته توجه نه کوي. دلته تقریبا 380 کسانی مونږ چې په سپتمبر کې افغانستان نه انتقال شوي وو او دلته په ډیر بد حالت کې ژوند کوو. بد حالت یعنی چې مونږ دلته بالکل بے سرنوشت یو. بنان مونږ د امریکا او د نورو مملکتونو نه خواهش کوو چې زمونږ په حق له تصمیم ونیسي، ځکه چې دلته زمونږ ماشومان د درس او تعلیم نه پاتې دي.
دا اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور لمخې کابو 2400 افغانان د تیر کال په اگست او سپتمبر میاشتو کې له افغانستانه البانیا ته وایستل شول او د دغه هیواد په شینجن او دورس شارګیو کې په موقتی ډول دیر اسول. د امریکا متحده ایالاتونه او غیر حکومتي مؤسسې له دوی سره مالی مرسته کوي. کله چې دوی البانیا ته ورسېدل، د ختیځ اروپا دغه هیواد اعلان وکړ مخکې تر دې چې دا زرګونه افغانان د امریکا متحده ایالاتونو ته ولاړ سي، هیواد یې لږ تر لږه د یو کال لپاره سرپنا ورکوي. البانیا تازه ژمنه کړې که افغان کډوالو ته د امریکا د ویزې ورکړه وځنډیږي، حاضره ده چې یو کال نور یې هم وساتي. د البانیا د بندنیو چارو وزارت ویلي چې د هیواد ته نسوه ورغلي افغانان هلته پاتې دي او نور یې امریکا او کاناډا ته بیول سوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د برخه کې د طالبانو د حکومت د ملکی هوایي چلند چارو چارواکي وایي د کابل په ګډون یو شمیر نړیوال هوایي ډګرونه د نړیوالو عادي الوتنو پیلې دوته د چمتو کېدو په حال کې دي او دوی هیله مند چې تر یوې یا دو میاشتو پورې به د کابل د هوایي ډګر ته بیرته د هغو نړیوالو شرکتونو عادي الوتنې پیل شي چې د تیر کال د اګست له 15مې مخکې چې کله طالبان واک ته ورسېدل د هوایي ډګر ته الوتنې کولې. په دې اړه مې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت وزارت د ملکي هوایي چلند له عملیاتي مرستیال غلام جیلاني وفا سره مرکه کړې او لومړی مې ترې پوښتلې چې هغه قرارداد چې تاسو په دې وروستیو کې د اماراتو له یوې کمپنۍ سره لاسلیک کړی، دا کمپنۍ به کوم خدمات سرته رسوي؟
دا قرارداد چې موږ امضا کړی د ځمکني خدماتو په حق له د الوتکو دپاره چې په انګریزي ورته ګراوند هانډلنګ سرویسز وایي، دا به کله چې الوتکه په کابل ایرپورټ کې هر ایرپورټ کې چې کوزیږي بیا راځي، درېدو ته د ترمینل په یو مخصوص ساحه کې درېږي، دغه نه مجبور چې مسافر کوز سي او زینه ورته راوړل سي او بیا کارګو یا د مسافرینو باګیج او بکسونه کوز سي. همدارقم تیاری وروسته دې صفا کېده ته ضرورت لري داخل د تیاری پاکاری کېږي، تشنابونه پاکېږي، که هوا یخ وي سړه وي یخ بندي وي واوره وي، د تیاری ټول بهرنۍ ساحه د واوري او د یخ نه پاکېږي، بیا الوتنې ته چمتو کېږي چې بیا وروسته بیا ورته مسافر انتقالېږي یا د موټر په واسطه یا د اتوماتیکو سیستمو په واسطه، او بیا هم د غوی لګیج او کارګو هر څه په الوتکې کې باریږي. بعد دغه الوتکه شاته پورې وهل کیږي تر څو چې لیکي ته برابر شي او بیا انجنونه چالان شي او بیا الوتکه د انجن په ذریعہ حرکت کوي. دغه ټول چارې جمع د بعضي خدماتو چې د مسافرینو ټیکټونه چک کیږي، هغه ته بورډینګ پاس توزیع کیږي، د هر الوتکې د لپاره مانیفیست د پرواز یا لیست د مسافرینو ترتیبیږي، او د کارګو د غذای پر ځای کولو مانیفیستونه ترتیبیږي. دا ټول هغه چارې دي چې په دې خدماتو پوری اړه لري، او دا خدمات به د یو اماراتي کمپنی د کاک تر نامه لاندې چې یو شرکتي کمپنی د دې کمپنی په ذریعہ ترسره کیږي.
دا خو د ځمکه هغه خدماتو چې دغه کمپنی سرته رسوي، نور خدمات کنټرول رادار ده، د الوتکې د کیناستو پورته کېدو ده، آیا دا هم له نورو کمپنیو سره مثلا تر ډیره د قطر او ترکیه کمپنیو یا د هیوادونو هم غوښتل چې هم دغه د افغانستان د هوایي ډګرونو د مدیریت چارې دوی په غاړه واخلي؟ آیا نور د دوی هغه هڅې منتفی دي، یعنی نور له دوی سره قرارداد نه کوي، او که ډېرې نورې برخې پاتې دي چې نړیوال هوایي ډګرونه د افغانستان نړیوالو پروازونو ته چمتو شي؟
بله بله، نورې برخې پاتې دي لکه تاسو چې مخکې وویل، یو ډېر مهم برخه د هوانوردي امنیت دی، په دې معنی چې د الوتکې امنیت او هغه مسافرین چې الوتکې ته جګیږي د هغوی امنیت، او هغه کارګو چې په الوتکې کې باریږي د هغه امنیت تو تلاشی و چک د مسؤلیتي لحاظ او د امنیتي لحاظ، دا ټول بیا د بلی کمپنی په ذریعہ شاید تر سره سي چې دغه ته د هوانوردی خدمات وای، او په دې حق له د ایکاو د اصول یا د ستانداردونو یو زمیمه ده چې د ولسمې زمیمه په نامه یا انکس 17 د ایکاو مطابق دا به ټول تر سره سي، او دې لپاره لازمه ماشينري په کار ده، مخصوص سکرینونه چې دغه مسافرین تیریږي سکرینینګ کیږي، او د لګیج د پاره هم دا رقم، او د ټول سیستمو د پاره د میدان د څو چک پوینټ درې یا څلور ځای چې د مسافرینو چک او تلاشي کیږي تر څو چې الوتکې ته پورته کیږي.
آیا له مسلکي پلوه دا ټول د هوایی چلند له خدماتو سره تړلې دي چې باید مسلکي کسان وي چې امنیت خوندي کړي، او که دلته خبره د ځواکونو د ځای پر ځای کې دا هم کېدله، داسې راپورونه موږ درلودل چې قطر او ترکیه غواړي چې کچېر دغه د مدیریت چاري خدمتونه دوی اخلي نو خپل زوک به هم التزای په ځای کوي. آیا هدف د زوکونو دا وکړي امنیتي کسانو یا د هغه مستقی کسانو؟
د ترکیه او د قطر په ټولو مذاکراتو کې په 15 پړاو کې ما شخصا په خپل ګډون درلودې. قطعا د نظامی قوتونو ځای پر ځای کول د کابل یا په نورو هوایي ډګرونو کې موضوع نه ده مطرح شوی. فقط د مخ کې چې ما درته ارزو کړی د هوانوردی د امنیت مسله وه چې پر دې باندې موږ د دوی سره بحثونه درلودل، ولی شرایط د هغوی تفاوت درلودې د نورو ملکو سره یا زموږ د شرایطو سره. ځینې ټکي وي چې توافق ته نه سره رسېدلو. او
کولای شي چې راته ووایي چې اختلاف په څه کې دی؟ مثلا تاسو څه غوښتل او دوی څه غواړي؟
موږ شرایط زموږ په بل رقم وو او د قیمت یعنی نوعیت د قرارداد په مشارکت ډول قرارداد ټول دوی ترسره کوي. یا بی او ټی سیستم چې ورته یعنی بیلډ اپریټ ان ټراست ترانسفر وبخشي، او پی 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 یعنی هغه مشارکت عامه یا د تدارکات قرارداد. دا انواع د قراردادو دي چې په بین المللي سیستمو کې دا مرواج دي. خو کوم شی چې موږ غوښتي او کوم شی چې دوی غوښتي زموږ شرایط لږ تفاوت درلودي. فعلا د پاره د افغانستان اوضاع او د افغانستان د ډګرونو وضعیت دې ته چمتونه په کوم شرایطو چې دوی غوښتل.
یعنی بیا هم د قطر او د ترکیې سره په دې برخه کې خبرې ستاسو روانې دي؟
بالکل بالکل، زموږ د خوا د مذاکراتو ور پرانیستی دی. موږ وسم کچیر دوی مراجعه وکي او ادامه ورکي پر هغه ټکو چې تر اوسه نه سره موافق شوی موږ حاضر یو چې دوی سره ادامه ورکو مذاکرات.
تاسو مخکې ویلو چې کله امریکایي ځواکونه یا نور نړیوال ځواکونه د کابل هوایي ډګر ووتل، ډیر هغه څراغونه یا نور د الوتکې کته کېدو پورته کېدو نور دزګاوي رادار د لمنځ وړي، آیا ټول هغه وسایل چې ویجال شوی وو په هوایي ډګر کې کابل هوایي ډګر کې بیرته رغول شوی؟
بله بله، الحمدلله تقریبا 90% هغه وسایل چې د منځ تللی وو لکه تاسو چې مخکې ویل، حتی د رانوی په مخ باندې د څراغونو د رادار او سیستم د الوتکو د راهنمایي سیستمونه یا د نشست رادار چې ورته وایي رادار اپروچ، ILS سیستم، د VOR سیستم، دا هغه سیستمونه دي چې ډیر قیمتي دي او هر یو د لسهاو میلیونو ډالر نه زیات ارزښت لري. دا ټول قسمه تخریب شوی وو او د بازو څخه کمپیوټري میموري ایستل شوی وو، هغه دوی د ځان سره وړي وو. یو میاشت یو نیمه میاشت د سخت تلاش نه د افغان د مسلکي کسانو په ذریعه او د قطر په حمایه او د امارات متحده عربي په کومک بعضی د دې پروژات د بیرون راوړل شو، بعضی عملته ترمیم شو د انجنیرانو په واسطه. اوس الحمدلله 90% دغه وسایل ټول دوباره فعالیت ته آماده شوي دي. اته د رنوی د څراغونو سیستم تقریبا د دوه میاشتو ستړیا او کار نه وروسته اوس ان شاء الله چې آماده دي د شوې د الوتلو لپاره.
یو بل موضوع چې مطرح کیږي د افغانستان د هوایی قلمرو د کنټرول موضوع ده. آیا د دې لپاره رادار سیستم بیرته فعال شوی په افغانستان کې او کنټرول خپل د افغانستان د فعلي حکومت په غاړه دی یا د هوایی چلند ادارې؟
بله بله، د افغانستان هوایی حریم اوس هم د افغانانو په ذریعه کنټرولېږي، ولی د کنټرول لپاره رادار حتمی نه دی. یعنی موږ د الوتکو د راهنمایي لپاره رادار یو بصری وسیله ده چې الوتکې په بصری توګه د سکرین په مخ باندې ویني. په خوانی حکومتو کې هم رادارونه موجود نه و، ولی د افغانستان فضا هیڅ وخت د الوتکو په مخ نه ده تړل شوی. فضا کنټرول دله، کنټرول بیا د مخابره د لارې کې دی، رادیو کمیونیکیشن په ذریعه. نو اوس هم موږ په هغه حالت کې یو، رادار د کابل په میدان کې فعال دی. ځینې درې رادار نور نوی نصب شوی چې هغه هم امیدوار دي چې ډیر ژر به یو په هرات کې نصب شوی دی، یو په مزار شریف کې، یو هم په کابل کې، چې هغه هم ډیر ژر فعال کوم د امغه تالیس د کمپنی په کومک باندې، او یو رادار په قندهار کې دی چې ډیر جزیر او غنیات او تخنیکی مسایل ته ضرورت لري، هغه به ان شاء الله فعال شي. یو رادار په بګرام کې دی چې هغه فعلا د تخنیکی پرسونل د کمبود د وجې استفاده نه جنې کوي، ولی رادار فعال دی. نو دا هغه چاره دي چې ورو ورو موږ په مخ کې دي چې د دې کمپنیانو په کومک به دا ورغول شي.
کولای شي راته ووایي چې کله به د افغانستان هوایي ډګرونو ته په تیر بیا کابل نړیوال هوایي ډګر ته نړیوالې الوتنې په عادي توګه پیلېږي؟
زه امیدوار یم چې ډیر ژر په ظرف د یو نیمه میاشت اعظمي تر دوه میاشتو پورې به د کابل نړیوال هوایي ډګر ډیر هغه پخوانی مشهوري کمپنیانې لکه ایر انډیا، ترکیش ایرلاین، امارات، فلای دوبای او داسې نورې کمپنیانې پی آی ای دا به ټول خپل پروازونه شروع کړي. دا اوس هم نړیوالې الوتنې موږ د ماهان او د تابان کمپنیانې د ایران د هیواد نه لرو تګ شاتک کی همدا د قطر د هیواد نه جنې کومکی مرستی را رسیدي د دوبای نه جنې کومکی کارګو الوتکی چې د ملل متحد کومکی مواد افغانستان ته رسیدي د الوتنې کیږي او میدان آماده دی. هیڅ نو مشکل د میدان په اپریشن کې نشته. د کامیر او د اریانا افغان هوایی شرکتونه خپل نړیوالې الوتنې د کابل نه دوبۍ ته، د کابل نه استانبول ته، د کابل نه انقره ته، د کابل نه جدې ته، د کابل نه تاشکند ته، د کابل نه کویت ته په دغه استقامتو د اوس د ټولې نړیوالې الوتنې ترسره کیږي او هیڅ نو مشکل د اپریشن کې تر اوسه نه دی راغلی. بعضې قسمتو کې به طبیعي ده چې ځینې د پرسونل کمبوتی احساسو او یا د ځینې